السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو مثلث او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیونو د لړۍ لقبل اندېښنه خودلې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې هغه څلور تنه خبریالان چې له دوی سره په بند کې دي سملاسي خوشي کړي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده پرون د زمری په 11مه ازادۍ راډیو ته وویل.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار
دی افغانستان خبریالانو مرکز دی خبریالانو بی قید و شرط آزادی غواړي څو دوی خپل رسنیز کارونه بیا پیل کړي. دوی نیول د سبب شوی چې یو شمیر خبریالان خپل دندې پرېږدي او یاد ځان سانسورولو ته اړ شي.
په هغو څلورو خبریالانو کې چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، یو یې محمد ابراهیم محتاج دی چې د کندهار سیمه ییز خبریال دی او تازه هلته د امر بالمعروف د کارکونکو لخوا نیول شوی دی. طالبانو د دې خبریالانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالب مشرانو ویلي چې د رسنیو او خبریالانو ازادي ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي. دوی د غرض دا هم ویلي چې هغه خبریالان چې نیول کېږي جرمونه یې رسنیز مسائل نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو وریاو او د سیلونو د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی ویلي دی چې په بدخشان، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنچیر، کاپیسا، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د جمعې او شنبې په ورځو د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. د اټکل مخې په بیلابیلو سیمو کې د 1500 ملي مترو ترمنځ د باران د اورېدو احتمال شته. په بیان کې دا هم راغلی چې په شمالي، لویدیځو، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د سختو بادونو چې سرعت به یې په ساعت کې د 580 کیلو مترو ترمنځ وي اټکل کیږي. د طالبانو د حکومت سره محکمه اعلان کړی چې پرونی په خوست ولایت کې 9 کسان د غلا، نامشروع اړیکو، چلوال، رشوت او د شرابو د پلورلو د جرمونو په خاطر په عام محضر کې په درو وهلي. ستری محکمه په یو بیان کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو خاري محکمه تورن کسان له 15 څخه خطر نه دي درو او له شپږو میاشتو نیولې تر دریو کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي. پر طالبانو د بدني جزاګانو په خاطر د بشري حقوقو د ډلو له پراخو انتقادونو سره سره د ډلې بیا هم په افغانستان کې په درو د خلکو وهلو او د قصاص تطبیق ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې لسګونه کسانو ته په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې سزاګانې ورکړي او پر ځینو یې د قصاص احکام عملي کړي. د افغانستان د متقاعدینو مامورینو ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د امتیازاتو ځنډ له سخت مشکل سره مخامخ کړي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل.
منګ درې کال به پیسې یو اکثریت موږ په کرای په کورو کې ژوند کوو. زمې ژمي موږ باندې په ډېر سختې تیر شو. اخترونه خو موږ نه لرو. روژه په ډېر سخته موږ باندې تیر شو. متقاعدونو نه نور چی پاتې نه دي. فرشونه، ظرفونه، چا چې کم کور دلو دا ټول خرڅ کړي دي. و ذاتی موږ حیران یو چې موږ څنګه عبادت او عیاشت دي فامیلو کولای شو.
د متقاعدینو لپاره لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت روز هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې اقدام نه دی کړی. د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په دې وروستیو کې د مالیه وزارت امر وکړ چې د دولت د مامورینو له معاشونو څخه دي نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. او د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل هڅه کوي د غزې جګړه ټول سیمې ته خپره شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي دي هغه ښاغلي بایدن ته ویلي چې د اسرائیل حکومت خو دلې د چې په غزه کې اوربان ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د اولمپیک د لوبو په اړه په بحث لرو. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د لوبو د افغانستان پر سیاست وخت په وخت اغیز لرلی دی. په 1980 کال کې متحده ایالاتونو له څلور شپېته نورو هیوادونو سره د ماسکو د اولمپیک لوبي د دې لپاره تحریم کړي چې هغه وخت د شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نشتی شل کال وروسته بیا د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې افغان لوبغاړي د اولمپیک له لوبو منع شول، چې بیا د طالبانو د لومړی دورې تر سقوط وروسته په 2004 کال کې افغان لوبغاړو یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې برخه واخیسته. اوس دا د نشتی شل کال وروسته تر 2004 کال بیا طالبان واکمنان دي او حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. خوشپش افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې ده. په دوی کې درې نجونې دي، کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یولدوس هاشمی. درې هم نارینه لوبغاړي دي، محمد صمیم فیضزاد، شاه محمود نورزی او فهیم انوری. یو شمېر نور افغان لوبغاړو چې نجونې هم پکې شته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه اخیستې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د فرانسې د سپورت اولمپیک او پارا اولمپیک لوبو د وزیر ایملی او دیا کاستیغا څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته د خو افغان لوبغاړو په اړه خپل نظر څرګند کړ چې د اولمپیک په دې روانو لوبو کې ګډون کړی دی.
زه غواړم افغان پلاوی ته مبارکي ورکړم. دا بورډ کوچنی دی، مګر درې نارینه او درې ښځینه په ګډون د جنسیتي مساوات سره سم زه فکر کوم چې دا ملګرتیا په زړه پورې ده، او زه واقعا غواړم ووایم چې زما هیواد فرانسه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي او د ښځو لپاره مساوات غواړي. موږ د ښځو عزت ته پام کوو، دا زموږ لپاره مهم دی. موږ د اولمپیک نړیوالې کمیټې سره د نږدې کار کولو لپاره هر څه ترسره کړي دي تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ستاسو له پلاوي سره اړیکې د امکان تر حده آسانه دي. زه هیله لرم چې تاسو دلته په فرانسه کې ښه تجربه ولرئ، او دا سپورت په ځانګړې توګه د ښځو سپورت نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې د ټولې نړۍ میرمنې وهڅوي، او زه ډاډه یم موږ به په تاسو ویاړو.
Women in Afghanistan, but women from all over the world, and we will be proud of you, I am sure of it.
مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وساري، او همدارس تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې دا خبرونه وګورئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم بحث ته له فرانسې د ازادي راډیو خبریال را سره دی شهزاد صاحب. تاسو خبرونه ته شرح لی او دلته اسرار العالم مومند په خبرونه کې را سره دی. لومړی به له شهزاد صاحب څخه واورو څنګه په پاریس کې له افغان لوبغاړو سره تاسو کتلی دي؟
سلامونه تاسو او ګرانه ملما د مشال رادیو نه. او زه ټول افغان لوبغاړو سره لیدلې، او هغه ټول ژمنه دي چې هغه خپل ډېر زیار باسلی چې اولمپیک کې هغه پوره وړتیا سره ګډون وکړي.
شهزاد صاحب، افغان لوبغاړي چې تاسو کتلي دي څرنګه روحیه یې عالي ده او که نه؟ ځکه چې دوی ځینې انتقادونه په اوسني واکمنانو په افغانستان کې لرل، نو یو ډول له یوې خوا د افغانستان نمایندګي کوي، له بلې خوا بیا بیرته د افغانستان کې په واکمن حکومت انتقاد لري. روحیه یې څرنګه ده تاسو ته ښکاره شو؟
افغان لوبغاړو چې دی 15 کسان د افغانستان نه بهر نه پاریس اولمپیک کې ګډون کوي، او یو جوړو لوبغاړی چې دی هغه د افغانستان نه دلته دی، او هغه به موږ ته وویل چې هغه بیا افغانستان ته ځي. داسې خبره ده چې ټول هغه ورزشکاران د افغانستان چې دی هغه ټول خپل روحیې ښه ده. خو یو شاه محمود نورزی چې و په تمریناتو کې خپل لاس یو لږ ژوبل
شوی خو اوسې روحیه خراب. رابشم د پاکستان لوبته مومنت له پاکستان څو لوبغاړي د اولمپیک په لوبه کېشته؟
په پاکستان او لوبغاړي دي څلور چې دي هغه نیک پنی غبانی د خپل کارکردګي او د لوبو په اساس باندې هغه کوالیفای کړی دا یا وتی دي اولمپیک لوبته، او ما پات درې چې دي نو هغه وایلډ کارت په نامه یو عمل دی د هغې د لارې شوي دي. وایلډ کارت داسې چې کوم منتظمین وي د اولمپیک لوبو، نو د هغوی په پاکستان کې چې کوم اولمپیک اسوسیشن دی د پاکستان نو دغه منتظمینو دوی منتخب کړی دي او دغه ته وتی دي. نو په دې کې زه تاسو ته مچ دي کې یو د من سره ارشد ندیم، ارشد ندیم د پنجاب دی او هغه په کامن ویلت گیمز کې یا لوبو کې د سرو زرو تمغه ګټلې و. نو دغه په اساس باندې هغه دغه لوبو ته تللی دی او هغه د نیزه یا چې جیولن چورتول کیږي دغه د اشتو په مقابله کې سیالو کې برخه اخلي او د هند نیراج چوپڑا سره به دغه سیالي وي او دغه سی بیا بل چې د کشماله تلت هغه نشانه باز د هغه په ایشین د اسیا په سطح باندې چې کوم د شوټینګ لوبي شوی نو پاره کې دی پوزیشن اخیسته بیا فای کاریاز دا هغه سپرینټر یا د لند چې کوم منډو زغلوي پاره کې هغه کوم ملي لوبوي د پاکستان نو پاره کې دی پوزیشن اخیسته دغه سه غلام مصطفی هغه مو نشانه باز دی او په مصر کې چې کوم لوبي شوی نو پاره کې دی د کانسی تمغه ګټلې و به پاتې نور چې کوم دی ګلفام جوزف او دام نشانه باز دی جهار نبی چې کومه داغه لمبوزنه ده او د دې تعلق به د سنسر ده او محمد احمد دورانی هغه د خبر پښتون خاص سره تعلق ساتي نغم لمبوزن ده. نو دا رستی د درې کسان چې کومه یاد کړ نو دوی د وایلډ کارت په وسیله باندې دغه لوب تللې دي.
د پر اختبار شو ځکه چې دا جالب سوال دی. خو شاهزاد سپتبر شو شاهزاد سپ د کوم افغان لوبغاړو سره له انجونو سره له کوم سره تاسو خبرې کړې ولا فریبا هاشمی سره تاسو خبرې کړې وې کنه؟
کوم له فریبا هاشمی او یونس هاشمی مو خبرې وکړلا هغه په ټول هغه پورا چمتواله نیولې په مختلفو هیوادونو کې ګډون کړي هغه مسابقات لپاره اوس یې ژمن دي چې افغانستان نه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل په برخه کې هغه مسابقات چې دی په اولمپیک کې ګډون وکړي هغه پرون چې پخوا په هستري یا تاریخ د اولمپیک چې دی د افغانستان نه په بایسکل رانی هیڅوک که چېرې په دوه برخو کې مردان چې دی یو زنان ښځینه په برخه کې موږ د بایسکل برخه کې پاره نه کړو موسې پورا چمتواله چې دی هغه یو ک خپل یو خري کارت جوړ
ما مننه د فریبا هاشمی سرګنونی لرو چې لاس زیره ډو سره شخه دلید البته د سپورت ترڅنګ افغان جنو ته اندیشنه ښکاره کړې ده خو په ورته وخت کې هیله منه ده.
فریبا هاشمی هستم عضو تیم ملی د شرق سواری افغانستان مدت 4 سال میشه کوز بیات د شرق سواری ملی افغانستان دارم و امروز خوشبختانه تیم ملی د شرق سواری افغانستان عازم سفرهای المپیک شد و امیدوار هستم که در آینده ها بتانه بانوا از افغانستان به المپیک اشتراک کنند و شرایط فعلی ورزش افغانستان تغییر کنه و در آینده ها حضور زنا را بیشترین زنا را در المپیک در رشته های گوناگون داشته باشیم.
بیرته مومن صاحب که تاسو تراشم د فریبا هاشمی په ارتباط خو شاهزاد صاحب خبري وکړي تاسو ول چې ځینې کسان په یو خاص کارت باندې انتخاب شي بي دي رسنۍ څوبې په پاکستان کې په دې باندې ځینې انتقادونه نشته ځکه چې کلونه وشول چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلې.
دوه ډېر ښکاله چې پاکستان په اولمپیک کې مډال نه دی ګټلې او عجیبه خبره ده چې دویشتو کال پورې د اولمپیک اسوسییشن چې کم مشر دی عارف حسن اغه جرنل ریټایر جرنل اغم د دې اولمپیک لوبونه لس مشته مخکې استعفا ورکړو ویل چې زما روغتي حالت خنه ده زکه استعفا ورکوم. نو په دې هم انتقاد کیږي چې د په مشرۍ کې پاکستان یو مډالم تر وسونه غټلو. ها د پاکستان په 1988 یب کې په ورستی زلبانی په اولمپیک کې مډال غټلی وو اغه په حقای کې اغه نو پاکستان چې کله په 1900 څلويختم کې د اولمپیک اسوسییشن غړی جوړ شوې ده نو دا هغه وخت نه ول تر دې وخت پورې پاکستان یوازې لس مډالونه ګټلې دي او په دې کې اته مډالونه چې دي هغه د پاکستان حقای لوبډلې ګټلې دي او پاره کې درې د سرو زرو مډالونه دي خو لبا د مرغه دا څوم زلې چې د پاکستان هکې لوبډله اولمپیک لوبوتا کوالیفای کوي هم نه دا څوم زلې. نو تاسو ورته اندازې لګولې شي چې په نورو هوادونو کې کتا سوګری د هند یو څل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپک لوبو کې برخه اخلي د پاکستان یوازې و اخلي او بیا که تاسو ګوري نو د پاکستان اوس پور یوازې لس مډالونه په ټول اولمپک لوبو کې ګټلې دي د 1947 وختم نواله اوس پوري او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپک لوبي شوی وي په هغه کې دوی و مډالونه ګټلې نو تاسو ګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی دي یو ځای جوړ شوی دي هغه څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی
اوسه محمد صاحب په ورته وخت کې ځین لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټی دی محمد نسیم
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا ډیر تکړه دی ان شو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تر شمه دا ارشد ندیم تر شمه ارشد ندیم چې اوس په اولمپک لوبو کې د پاکستان استازي توپ کوي او دا غ نېزا یا جیولین چې وتول کیږي هغه ولې 2 میټر ده
د کامنویلث لوبو کې مډال ګټلو
تاسو کامنویلث لوبو کې هغه د سرو زر مډال ګټلو او 9 میټر پورې د نېزا وشتلی و خو د 10 راغ ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې بي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نېزا ده او هغه یو نېزا باندې د دوی چې کومه پاغه منی نګدي 800000 روپے خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورتس بورډ ته ویلې د منیسټری ته ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نېزا نوې نېزا راتراکي هغه مالا اوس پرول را نکړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورتس منیسټری په وپاړه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی یو سل وویا دغه سینېزي ورکړل دغه سی هغه له په څلور او یا لکه باندې یوازې هغه ماشين واغسته چې پاغه منی د نېزا وشتل کیږي او د سره مرسته کې پاغه کی د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبيږي په د اولمپک لوب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبی افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی پاغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت خواسو کو نو دی بیا افریقا ته ولګو یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرتل کړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې په هغه باندې تقریبا سده لګه موده کې و 8 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کومره دا مسلسل لګې د حکومت تمو چې مال نه زره کینوي چې زپې دغه سي خپل لوبو
شازاد سپ د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول فن راکې
مننه ګرام کار په شزنه په برخه کې څنګه چې تاسو په یي د تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان کیمیا یوسفی چې دی لمرنه شزادې چې په درې اولمپیکي ګرون کې ګرون کوي او هغه په ریو اولمپیک هم ګرون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک هم ګرون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهلو کې هغه ګرون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ سوزلې مخړي او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په سل متر منډه وهلو کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې سلور کاله مخکې ګرون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو او د څنګه چې تاسو وویل پرې با شمی او یو دوه شمی په پایسکلرانی په بلخ کې هغه برخه واخلي او هغه چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک اولمپیک
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټي څوک نشته
د کوټي څوک نشته د خیبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسېږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې بر سپ چې تاسو وکړل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې هغه ولته برخه اخلي او دلته کې طالبان وایي چې مونږ هغه نه وون کو مونږ نه هغه کو چې دا مونږ دوی ته اجازه ورکړي دغه سی په پاکستان کې به غټ مسله دار چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روس روان دی په شار روان دی مخکې به پاکستان هکې لوبډله وه هغوی به مې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې یوازې په اولمپیک کې د پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلي دي درې پاکستان په سکواش کې جهانگیر خان و جانشیر خان و قمر زمان و د هغوی پلرونه وو نو د هغې باوجود که تاسو وګورئ په پاکستان کې دا سپورټس ورځ تر بلې خرابیږي او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و محمد خالد محمود هغه د ډي ډبلیو سره مرکه کړې وه نو ما هغه تېره ورځ اورېدله نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده د بجټ ته هغه ویلي چې د پاکستان د سپورټس بجټ یا د اولمپیک اسوسیشن دپاره چې کوم بجټ دی نو هغه ویل د سریلنکا نه هم کم دی د بنګلادیش نه هم کم دی ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی 2018 کې دا خبرې کولې نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي څه به لوبه ترقي وکړي
بل اوبښه تاسو چویل چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې دا مهمه ده په دوه باندې څرنګه خلکو اعتراض نه دی کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دته ناراضي چې تکړه وي او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي
نو هغه کې دغه یو جلې چې کومه ده دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخې ته وړي جهان آرا نبی نومې ده نو دا چې دا دا د دې مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل د یو یو لوبغاړي معلومات ما کتل ما چې بیت شوی نو هغه په نرسنګ کې ده د پاکستان په آرمی کې د پاکستان په پوج کې او هغه میجر رینک کې ده نو او د دې تربیته چې کوم ده د پاکستان پوج کړی ده دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ دا چې کوم په وایلډ کارت باندې خسل شوی دي نو دی کی ډیر خوندوري خبره داري چې په دې کې د بل جنې چې دا فایقه ریاض نو دی سر په خپل انستګرام باندې دالي کلی دی لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی سره دالي کلی چې د مور او پلار په دواګانو باندې زدي زتر ورسیدم نو په دې باندې ډیر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره ده لوبي مکو بس مور او پلار ته دا حق یا نو دا خبرې دی په پاکستان کې او د دې نه علاوه نور ډیر وجوهات دي چې دا غېده وژنه ازمان لکه د لوبغاړو سره خبرې کیږي ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورټس ته نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللې دي د فوټبال لپاره خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد څه غوښتنه دغه لوبغاړي نه اوس ما غوښتنه دا چې مر بوتان واخلي لکه ته سوچو کا دا سړي لوبغاړي چې دا غو سره بوتان قدرم سم نشته بیا تاسو د حسین شاو غوري د کراچۍ هغه ډیر ښکاله وشو هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کې د فوټبال د باکسینګ نو دا محمد وسیم نه د پاکستاني رسنې ته پوسو کې د کوټه چې تاسو ما وخت ویلي او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی او د کوټه لري پښتون دی نو داغه نه چاته پوسو کو چې تاسو څه وای دا چې کم تاسو رویه روانه د لوبغاړو سره په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره ناغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالونه په جاپان کې ځکه چې هغه ته خپل ځای ورن کړی شو بیا خپل هم دا خبره وکړه محمد وسیم د کوټې ما سره وای د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړی و چې زبر تعالی کور در کومه کوري ماته اوس پورانه کو نو څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځي او دغه قسمه اعلاناتو لپاره راځي او بیا چې کوم دغه تملي شکل نه ورکوي نو هغه خپل ډیر زیات خپو
او یعنی لوبغاړو د سیاو حالت شازاد صاحب د افغانستان په اساسي توپ د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته د کوم لوبغاړي دي
هغه منجا تلاش دي د اسپانیا پرم کوي هغه په بریکینګ په برخه کې برخه واخلي او امیر انصاری چې دی د سویډان نه پاریس کې دی هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي هغه د افغانستان باندې دی خو په سویډن کې ژوند کوي او بل چې دی سبغت الله عرب دی په جودو په برخه کې هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې او نگارا شاهین چې دی نه کانادا نه اوس په پاریس کې او هغه هم په جودو کې برخه واخلي او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي او هغه چې وو فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د رنګ بیرغ په نوم ګډون کړی و خو د کم چانس او چانس یې لږ و خو خپل سیال موبایل لا پکول سویلی کوریانا دا 15 کسان چدي د افغانستان نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په باره کې او افغانستان فلاک چدي هغه بیرغ چدي پرچم چدي او هغه هغه اوس پدې افغانستان پرچم کې هغه برخه نه
شبر سبب تاسو ګوري د هند یو څلو ولس لوبغاړي په دې اولمپیک گیم کې برخه اخلي په دې کې ول او وڅلوي چې دغه خزې دي او مسلمانان خزې هم پکښته دي نو زه چې کومه د باکسینګ چمپیون پاتې شوی ده دغه سي ډېرې نورې خزې دي پکې بیا چې بل خو تاسو ګوري په دې گاونډي هوا دونه د هند گاونډي هوا دونه افغانستان او پاکستان حال ته کې به دغه حال لچې د افغانستان لکه
په پښتنه زما دا جوړي بشي بیا هم په همدغه کسانو کې بیا هم د جنو شمیر کم نه دی عموما څه وبشي د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی خبرې په همدې ارتباط لرو دا وایي چې هیلمنه ده البته په وخت ته وخت کې مایوس ده او دا هیل لري چې په راتلونکي کې به د افغان جنو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي
پرم خدا یولدوس هاشمی اسمو زبته ملي بسکرانی افغانستان مدت 5 سال میشه که ما با بسکرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا 4 سال میشه که در عضو تیم ملی بسکرانی افغانستان حضور دارم در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستند و حتی ورزش کردن نمیتونند. ما 3 زن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان.
لکه څنګه چې دا مېرمن هاشمی ویل چې پراتونکو کې به هیل لري چې د افغانانو شمیر په زیات شي په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیل لري چې پراتونکو کې ممکن د جنو برخه په اولمپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي
د جنکو سومره چې لوبغاړي دي نو هغه د پاکستان رسنۍ سره زمنګ رسنۍ سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو دا د مومندو زله دا په پیښور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړي دا نو دا غي سره زما هم دغه خبرې شوی یا چې کوم د پاکستان چارواکي دی دا غو سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه و چې په پاکستان کې نور هم د خزو پوړان دي مسلې ډېرې دي که یو خوا پرسکا حکومت په اصلو لوبغاړو باندې دونه پیسې نه لګي نو بل خوا بیا خزو باندې خو لسره ځکه نه لګي چې دا غي خو ګټه مختن راځي لکه د لوبو خو یو ګټه هم وی ملک ته نوم راوړي بل دار چې په پاکستان کې کم سړی لوبغاړي دغه سره ګټه مسل بل دار چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سي چې لکه ال د کی انډستری وی ال د کی کاروبار وی ال د کی امن وی نو علاوه د کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا هغه د لوبغاړي سپانسر کوي نو دغه د وجنه دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا د سی وکړل چې هغه ته د کوریا نه بیا پروموټرز چې کومه دی غوته وړاندیزو کو چالتہ کې راشه نو د بیا د پاکستان کم نېشنل ټیم چې هغه پری خود او ال تلاړي نغه به په خپل خبرو کې وی چې دا غې نه زما د خپل چې کوم د باکسینګ فدریشن د اوسه دومره دښمنی راغلی دا چې زلد کې نړیوالې مقابله وګټم دا ماته د مبارکۍ او پیغام قدر هم نه را لګي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې په پاکستان کې د سړولو به داسې دي نو د خزو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډیر بندیزونه دي
همدا او بخش عبد محمد نسیم هغه کس دی چې په اسلام آباد کې ځین راپورونه وایي چې د افغان کډوال په نوم باندې پولیسو کېنولې و هغه دی
بالکل بالکل دا ما خبر ډیر ځات مخته راغلی و غو ریپورټر چې محمد وسیم ویلې چې زه په اسلام آباد کې ما زما کورنۍ بیمار و او ګاډی کې ناس ته ما ګاډی راته خراب شو ګاډی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم مال چې زه د وای را واخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسونه ولما نو پښتانه او افغانان خو د کرخې دواړو غاړه ته دي کار چرته دي خو شکونه خو یو شند کې رنگونه یو شند کړي نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا و محمد وسیم خپل د خبره کوي چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده و چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کارسي صبر وکم به تاسو تحقیقات کو نو غول چلته کې ماته کورنۍ می بیمار وا غاړه را ته خراب و دل د کې زه دیونه ولم لکه دیم نه پیژاند او د دیو سره دار رویه و نو دا ډیر مسلې دی د سپورتس په حواله سره و شبر سبدا هم ډیره زیاته مهمه ده چې سپورت څومره زیات مهم دی د سیمو د پاره که پرسکا دغلته کې تیر ځل موږ خبرې کړې وې چې که قانون را یوځای کول دي که امن را وستل دي د دې لپاره سپورت څومره مهم دی کله چې په 2016 کې ضربیزاب عملیات په وزیرستان کې شروع شونه دغه ځوانان سره ما خبرې شوې په خاص توګه وخت کې محسن داول چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم نو دغه سره ما خبرې شوې وې نو هغه ماته ویل چې کله به موږ ځوانانو به لوبې کولې نو سپورتس گراوندونو ته به دا ماټر ګولې را پریوتلې نو دا دوی د قصد سره غورځولې چې دا ځوانان د سپورتس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي سپورتس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي ځوانان دي کنه بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفي نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي نو سپورتس چې کوم لري د امنۍ ځوانان راګرځي سپورتس د نشو ځوانان راګرځي بل دا هم ملکی چې د کم ملکي ګراوندونو آباد دی هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي نو دا ډېرې خبرې دي چې سپورتس څومره ګټه رسي نو چې څوک چا په ګټه جنگي د چا په ګټه باندې بدمنی نه امنۍ نو هغه به خامخا سپورتس ته واده نه ورکوي
مننه مومن صاحب زبی شازاد لتا صاحب مننه کوم او لیدونکو اوریدونکو مننه دوی د خبرونه بعد د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هلي را غونډ کړو چې دی وایي چې هله باندې چې افغان چونی به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډیر وځلی شي
آی ډو ریممبر سمر 2021
د 2021 کال اوره می په یاد ده کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وټلو پرې خبره هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل چې په افغانستان کې د دې پرې کې نو اخیزو ګوسته کړل او موږ او خلک خوندي کړو په دې هم په هیڅ چې تاسو څومره پیاوړي یاست زه غواړم دا پیغام د افغانستان شوزو او جنو ته ورسوم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم پهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادې میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پایل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدالوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې کمامیتونه موجود وو ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1906 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکړه ورکړه دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه وو استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدیده چې ارتیا او ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کالو را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړول ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وټرل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارد هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یا د ونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نه شو راخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. پات سوراغ لو پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزپزیانه د غړونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځوانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د غنورو را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې تاسو اکثری په خالي فلمونه د اکثریت دا څه و چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ یې شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته وړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دا غوښته چې هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم کوته بیږي دا خو د ژبې هغه د چینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو روان زو به زغه و دا و چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته افغانستان
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا شش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ کله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاته معمولا لاس یو ولس یا تر دوه لس کاسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدود کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه غو سره کار لري. نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه په هغه حد ته ورسېږي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 څخه اوه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړی او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځیتره مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رغبت لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به دلته تاسو جرمنی شه په دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې چې به دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکار له مخې یاد تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم دا څه پی دی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو پیژې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ په خواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخېسته ورته ځخل هم وسره روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دې نه یاله کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرهام دي تللا نو سیاسي حالات او نظامی حالات څه ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه ستر روان او دا یو ځانې دي پارټمنټ دي چې څه څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
توامیتونه معمولا یو معین موده لري پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده د دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا وروستۍ کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول و؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته تي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړ پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. په شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سن لرو فکر کوم اوسم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نه وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکره می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکړی د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معینې مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملی پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هر څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقررانو څخه د کمیټه او د تصفیاتي علمي د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر ته او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا حق له سره راوړم چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمي ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وینو که زه د پوه دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به بېبې سامي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یوه کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخر څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د تاسو مخې. نو د ګرمۍ یو دغه تاکي چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینه نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio